په پیښور کې د ورځې 2 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بلګړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله درورو خبرونه به له منور شاو.
د خبرونو سرټکی کراچۍ کې د لادرکو بلوچستانو خپلوانو یو وار بیا د دوی د خوشی کولو لپاره احتجاج کړي. نن په دوحه کې د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي او یوکرین ادعا کوي چې بیګاش په دغه هواد وشتل شوی روسی میزایلونه په هوا کې تباه کړي دي. د خبرونو تفصیل په کراچۍ کې د لادرک بلوچستانو خپلوانو او مدني فعالانو د لاریون للارې بیا غوښتنه کړې ده چې ورک کسان د عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د ورکو بلوچستانو لپاره مبارزه کوونکی سازمان وایس فور بلوچ مسنګ پرسنز په لاریون کې خزو او سړو په لاسو کې پوسټرې او بینرونه اوچت کړي وو چې ورباندې د لادرک کسانو په اړه شعارونه لیکل شوي وو. د مظاهرې یو ګډونوال اسلم بلوچ مشال لیډیو ته وویل چې ورک کسان دې خوشی کړل شي
بغیر لسه مقدمه یا ورنډ بلوچستان تختول کیږي. بلوچستان کې چې خلک لادرک کېدل اوس خزي ماشومان او زده کوونکي هم خوندي نه دي. نن هم بلوچستان په یو ځای کې خوندي نه دي. په تعلیمي ادارو کې د بلوچ زده کوونکو پروفایلنګ کیږي، زورول کیږي. موږ غوښتنه کوو چې لادرک ټول بلوچستان دې را خوشی کړي.
بلوچ سیاسي ګوندونه، مدني فعالان او د بشري حقوقو سازمانونه د بلوچانو د لادرکۍ تورونه د پاکستان په پوز او استخباراتي ادارو پورې کوي، خو پوز او حکومت تل دغه تورونه رد کړي دي. د هیواد په خوانو او سنوي لوړپوړو او چارواکو په وار وار ژمنې کړي چې د لادرکو کسانو مسله به حل کوي، خو تر اوسه دغه مسله کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. د غونډې مشري د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش کوي چې پکې د افغانستان لپاره د خواوشا 15 هیوادونو او نړیوالو تنظیمونو ځانګړي استازي ګډون کوي. د ملګرو ملتونو د مشر ویان سټیفان دوجاریک د اپریل 4 د خبري غونډې پر مهال ویلي وو چې په غونډه کې د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړې. په دې مناسبت پرون په اسلام آباد کې یو مر افغان خزو هم لاریون وکړ. دوی غوښتنه وکړه چې تر هغه چې طالبانو بشري حقوقونه نوي منلي باید په رسمیت ونه پیژندل شي. د ملګرو ملتونو مرستیال امینه محمد د اپریل 4 د امریکا په پرنسټن په هنتون کې ویلي وو چې د دوه په غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه خبرې کیږي، خو وروسته دغه تنظیم واضح کړه چې د یو حکومت په رسمیت پیژندل د ملګرو ملتونو نه بلکې د هر هیواد خپل کار دی. طالبانو په افغانستان کې د حکومت تر نیولو وروسته د ښځو په کار بندیز لګولې او په هغوی یې مخ پټول جبري کړي دي. همداراز یې جنکۍ له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منه کړي، خو طالبان وایي چې دا یې داخلي موضوعات دي او په اړه یې بهرنیانو فشارونه نه مني. په پاکستان کې د خبريالانو او آزادو مطبوعاتو لپاره کارکونکو تنظیم فریډم نتورک په کلنی ریپورت کې ویلي چې په دغه هیواد کې په تیر یو کال کې په خبريالانو او رسنیو د بریدونو او ورته د دړکو ورکولو پیښې 8% زیاتې شوې. سازمان پرون رسنیو ته پاستولي ریپورت چې مشال ریډیو هم ترلاسه کړی ویلي چې په 2020 او 2021 کې د رسنیو په کارکونکو د حملو او ورته د ګواښونو کولو شپږ اتیا پیښې شوې وي، چې دا شمېر د 2020 کال مئی او د روان کال د مارچ میاشتې په منځ کې 168 ته رسیدلې. په رپورټ کې اسلام آباد د خبريالانو لپاره د هیواد تر ټولو خطرناک خار بلل شوی. فریډم نتورک خپل ریپورت د مئی په 3 د رسنیو د ازادۍ د ورځې په مناسبت خپور کړی. د پاکستان پارلیمان په 2020 کال کې د خبريالانو او رسنیو د خوندیتوب قانون منظور کړی و، خو د فریډم نتورک مشر اقبال خټک په رپورټ کې ویلي چې په خواوشا یو نیم کال تیرېدو سربېره قانون هیڅ خبريال ته ګټه نه ده رسولې. د پاکستان د خزانه وزیر د پېټرولو د اوسنی قیمت پر ځای ساتلو او د ډیزلو د بیې د کمولو اعلان کړی. اسحاق ډار دا اعلان پرون د ویډیوي وینا له لارې وکړ. هغه په خپله ټویټر پاڼه د مۍ له لومړۍ بیا تر 15 نیټې پورې د تیلو د قیمتونو تفصیل هم خپور کړی. نوموړي لیکلي چې د پېټرولو قیمت نه دی کم شوی، خو د های سپیډ ډیزل د یو لیټر بیه 15، د لایټ ډیزل 10 او د خاورو د تیلو یو لیټر 10 روپۍ کمه شوې ده. ډار زیاته کړه چې د مۍ تر 15 به د پېټرولو د یو لیټر بیه 222، د های سپیډ ډیزل 288، د لایټ ډیزل 1.6 او د خاورو د تیلو هغه به څه د پاسه 1.6 روپۍ وي. او بل خبر دا چې روس بیګا شپه په یوکرین 13 میزایلونه ویشتلي چې د یوکرینی پوز په ادعا فضايي دفاعي نظام یې نږدې ټول تباه کړي. د مۍ په اوله نیټه د شپې مهال ویشتل شوو د دې میزایلونو د ځاني او مالي زیان په اړه په سمدستي ډول سندي ویل شوي، خو په یوکرین کې په دغه مهال تر 3 ساعتونو سایرنونه غږېدلي دي. د یوکرین د پوز مشر جنرال ولیری زالوژنی په ټلګرام یو بیان کې ویلي دا میزایلونه په ځایي وخت د شپې خواوشا 2:30 بجې د روس له مرکزونو ویشتل شوي. ویل کېږي چې په ویشتل شو اتلس میزایلونو کې یې 15 په هوا کې تباه کړل شوي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه موله منور شاو اوریدل. اوس پراش اوریدونکو رپورټونو ته، پرون په کراچۍ کې د لادرکه کسانو خپلوانو یو وار بیا مظاهره کړې ده. دوی د هغو کسانو د خلاصون لپاره شعارونه ورکړل. د مظاهرې ځینو ګډونوالو مشال ریډیو ته وویل د پرله پسې احتجاجونو باوجود د بلوچستانو د لادرکۍ لړۍ روانه ده. دوی غوښتنه وکړه چې د لادرکه کسان د عدالت ته حاضر شي کړل شي. تر دې وړاندې هم په وار وار په د پاکستان په مختلفو برخو کې ورته احتجاجونه شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پروسه کال په واک کې تر راتلو وروسته ویلي وو چې دا مسله به په ترجیحي بنیادونو حلوي. تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي راکوي.
په دې احتجاجي لاریون کې د بشري حقونو فعالانو هم ګډون وکړو او د لادرکه کسانو د خوشي کولو غوښتنه کړي. یادا مظاهره چې د لادرکه کسانو د موندلې لپاره جوړ سازمان بلوچ مسنګ پرسن جوړه کړې وه. د لادرکه عبدالحمید زهری لور سعید حمید بلوچ مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیرو 2 کالو راهیسې مې پلان روکتي. اسلام آباد او د هیواد په هر برخه کې مو احتجاج کړي، عدالت ته هم خواست کړي، خو پلان مې لا روکتي.
ہم یہاں پر ابھی احتجاج کر رہے ہیں ان کی بازیابی کے لیے.
دعوی چمنگ دلتا احتجاج کو دخپل و خپلوانو دخلاصن لپارا. زما پلا د 2 کالو رہسی پ جبری توگا لادر کڑے شوی دی. د 2 کالو رہسی منگ دہ حق پ لٹون کیو، ہس معلوماتی نلرو. منگ ہم غواڑو چ د نور خلق پرنگ پ آرام چوند کڑو، خو اس ہر روز دا احتجاج زمنگ د جون برخ جوڑا شوی. منگ نور ہس نہ غواڑو، یواز دعوی چ زمنگ خپلوان دی رخکاڑا کڑے شی.
ہم صرف یہ کہہ رہے کہ ہمارے پیاروں کو سامنے لے کر.
سعید حمید پوینا چپلار عبدالحمید زہری پلسم اپریل کال 2020 کی پجبری توگا لادرک کڑے شوی دی. د مظاہری او گڈنوال اسلم بلوچ پیا مشال لیڈیو تویلی چ د بلوچستان ترسنگ پٹول ہیواد کی بلوچیان پجبری توگا لادرک کی گی تختول کی گی.
بغیر کسی برانڈ کے، بغیر کسی ایف آئی آر کے کیوں اغوا کیا جا رہا بلوچ کمیونٹی کو؟
دیوائی بغیر لسم مقدمے یا وارنٹ بلوچیان تختول کی گی. بلوچستان کی چ خلق لادرک کی دل اس خزی شمان او زده کون کی هم خوندی ندی. نن هم بلوچان په یو ځای کې خوندی ندی. په تعلیمی ادارو کې د بلوچ زده کون کو پروفایلینګ کیږي، زورول کیږي. موږ غوښتنه کوو چې لادرکه ټول بلوچستان دی را خوش کړی او دا ډول غیر قانوني کارونه دی بند کړی
شي.
دا مظاهری او ګډونوال او د بشري حقوقو فعال عمران خلیل بیا ویلي د کلونو راهسې خلق په غیر قانوني توګه لادرکه کیږي او چې بیا څوک تپوس کوي نو هغه هم لادرکه کیږي.
پاکستان کې آئین کے تحت کسی کو جبری گمشدہ کرنا
دیوائی دا پاکستان دا آئین لاندی سوک ہم لا درک کول جرم دے. خوبیا بلوچستان او پختنو لپاره دا حص جرم ندے. ہر روز دا بلوچستان او خیبر پختونخوانا خلق تختول کیگی او بیا زنی خلق دا کلونو رہسی پا حراستی سنٹرو کی دی رک دی. نو پاکستان کی عدالتونا کا آزاد وی نو باید چی دا خلق عدالتونا تا اڑان دکڑے شی.
عدالتیں آزاد ہیں لہذا ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے.
دلا درک بلوچانو خپلوانو لدی وړاندې هم د کراچۍ ترڅنګ په کوئټه اسلام آباد کې څو ځله احتجاجي مظاهری کړي دي. د بشري حقونو او بلوچستانو د حقونو سازمانونه د خلکو د روکولو تور د پاکستان په فوز پوری کوي، خو هغوی دا تورونه تل رد کړي او وایي چې هغه کارونه د پاکستان د دښمن هیوادونو ایجنډا ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پروس کال د دسمبر په 9 ویلي وو چې د روکو کسانو د خوشي کولو او د حقوقو د قضیې څېړلو ټولې ممکن هڅې کوي. د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې اسلام آباد های کورټ د بلوچ زده کوونکو په غوښتنه کمیشن هم جوړ کړی وو چې یو شمیر غونډې کړي دي او بیا یاد کمیشن خپل راپور مکمل کړی او اسلام آباد های کورټ ته یې خپلې سپارښتنې وړاندې کړي دي. په پاکستان کې د لادرک کسانو د موندلې لپاره 2011 کال کې یو کمیشن هم جوړ شوی دی. یاد کمیشن د تیر کال 2022 په دسمبر کې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې د یادې نیټې پورې د لادرک 9133 کسانو قضیې ثبت شوي وي چې پکې 6000 قضیې هوارې کړي شوي هم دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کورند مې لوملای نیټه د مزدور د نړیواله ورځ په توګه لمانځل کیږي. په دې تړاو د خیبر پښتونخوا په سواد کې په بیلابیل غونډو مظاهرو کې خپل مزدورانو د غوی د حقونو فعالانو وینا وکړې دي. د مشال لړیو خبريال نیاز احمد خان د منګورې په نشاط چوک کې د مزدورانو مظاهرې ته ورغلی او موږ ته دا رپورت را لېږلې ده.
سلامونه پیرزونې، نن په ټوله نړۍ کې د مزدورانو نړیواله ورځ مانځل کیږي. په سوات، په کابل کې، په مټه کې، خوازخیل کې، خودي وخت کې، په نشاط چوک کې یو جمع جوړ شوی دا پای چې دینو د دغه مزدورانو مشران غي د ویناګانې کوي. مزدوران په کې شریک دي. دوی سره خبرې اترې کوي چې دا ورځ ولې مانځل کیږي، د دې وجه څه ده. مثلا عبد الله یو سیاسي ورکر دی، د عوامي نېشنل ګوند سره د ډیر وخت نه دی او د مزدورانو لپاره نه راوته. عبد الله، نن د مزدوران تاسو وینئ، څه غوښتنه ده د دې ورځې مانځلو بنیادي مقصد څه دی؟
چې په ټوله دنیا کې دا ورځ د چا لپاره مانځیږي؟ دا خلک ناخبره دي. دا خلکو د پاره د ریاستونو هغه پالیسی نشته. پکار ده چې هغه پالیسی وي چې دنیا کې خو چوټي ورکي، خو هغه خلکو چوټي نشته. پکار ده چې په دې ورځ باندې دلی یو خصوصي مراعات اعلانات کولی. پکار یې دی په خپل چوټي وي دلی شنوي پیکیجونه اعلان کولی. نو دوی به راتلل په دې ورځې په مناسبت پای کې څه اغستا او د خپل حق، د خپل حقوق او د هغه تاریخي ورځ نه به ځان خبرو چې د کم سره پاسه سل کاله مخکې په 1886 کې په امریکا کې چې د دې خلاف د دغه ظلم، د دغه جبر، د دغه بربریت، د مزدور سره چې کوم کېدو، د هغې خلاف چې کوم خلکو جدوجهد وکړو، شهادت یې ورکړې، د هغې په نتیجه کې دنیا را تسلیم کړه چې دا ورځ مانځله کیږي. خو د هغه ورځې چېرې پاره مانځله کیږي، د هغو چوټي نشته.
بل ملګری مو سره دی، وایي چې د مزدور یونین او د هغې د مشارکو مخفل تعارف وکړي. یو رپورټ راغلی دی چې پای کې ویلې شوي دي چې په خیبر پښتونخوا کې په زرګونو مزدوران داسې دي چې هغه بغیر ماویزې په ډوډۍ باندې کار کوي. بلکې سواد هم شامل دی چې 14000 داسې مزدواري کښ دي چې هغه په ډوډۍ کار کوي، د هغوی خاندانونه په ډوډۍ کار کوي. بیا نیم په نیمه داسې خلک چې حکومت چې کم منلی شوي پیسې دي، یعنی 25000 روپۍ بیا هم نه ورکول کېږي. تاسو خپل تعارف وکړئ، په دغې تاسو څه کوئ او څه پکار دي؟
ډېره مننه خان آباد سیاحت خان شرمنه یم. هغه شاعر وایي څه به احساس ته بل لوخ وګړي چا چې په ټول عمر کې یو ځلې جړې نه وي. تاسو چې کومه خبره ده بالکل لستاینې وړ ده. نن د زه ګورم مهنګ اختر مانځلې دی، خو ډېرو خلکو خپل د اختر اوس بویر مانځلې ده. ډېرو خلکو د بچو په خو منه پیزار نو پتن کپڑے نه په کور کې خوراک نو د مزدور 700 روپۍ دی دغه مغه ته نه ملایويږي چې په ډوډۍ کار نه کې بس به کار دی. موږ خلک مجبور شو چې په ډوډۍ باندې کار وکړي. نن چې دا کوم ورځ مانځلې کیږي، دا مزدور د وینو د فار دغه د خولې د فار مانځلې کیږي. ما زموږ وختونه د حکومتي چارو واکو نه، دا خلکو ادارو نه چې د مزدور سره دی ودرېږي پار دی کې او مزدور باندې ظلم دی. زه په خپل ورسې زم په سعودي عرب کې پاتې کېږم. ما ته پته چې دلته کې څومره تکلیف دی، څومره دلته کې د اوړو بورې پسو، دلته کې معمولي خوراک غسل پسو دي. پس تاسو کې به غریب څوک یې؟ موږ له پکار راشي دې سره ضرور ودرېږو او ادارو له پکار چارواکو له پکار چې دا غوښ جوړ کړي.
او رېدونکو موږ سره د دغه ونډې تابع کونکي ډاکټر خالد محمود موجود دی چې د سوات د مزدورانو د اتحادیې مشر دی. ډاکټر صاحب، په نننۍ ورځو مخکې ملګري سره خبرې وشوې چې په سوات کې 14000 داسې خواري کښتي چې هغه ته ماویزه نه ملوي، په ډوډۍ کار کوي. نیم په نیمه داسې خلک دي چې هغه ته د حکومت منلی شوي 25000 روپۍ د میاشتې نه ملوي. نن په هغه ورځ باندې تاسو د حکومت ته څه غوښتنه کوئ؟ څه پکار دي؟
مزدور دلته کې دم په سوات کې بیروزګارۍ سره مخامخ دي. هر سهار په سوراب خان چوک کې، په نشاط چوک کې، په ګلشن چوک کې، په گرین چوک کې دا مزدوران د دکانونو مخې ته ناست دي. چا د رنګ کار کوي، څوک ګلکار دی، څوک مزدور دی، څوک ترکان دی. سیخ سیمنٹ خښته کې دونه ګرانی راغلی ده چې مزدوران 500 روپے پر مشکل نش پیدا کولے دا مزدوران طبقه چې کوم دی حقیقت ول پکار دی چې مزدورو ته ملاو نشي دا سما غریب طبقه دا چې دا یقینا چې ډیره د جړه خبره ده ډیره د افسوس خبره ده بیا به دې قانون باندې ګرځې سوال کوي موږ سوال د لپاره پیدا یو
ټول برګر مو سره د سوات د رکشا یونین مشرده او دونه پښتنه کو نن سبا په دې ورځو کې په سوات کې بلکې په ټول خیبر پښتونخوا کې د مزدور ژوند څنګه تیریږي دا سوره پیسې جو د ملاوي کې د ژوند څنګه روان دی به دیږي
زه د اتفاق رکشا ډریور یونین صدر جانزیب مینوم ده د دې منکوټو سودونکو ایم او مزدوري ما په خپل د رشکیل رور پاتې شیم مزدوری ما دا ورځ زمونږ د مزدور ده مزدور څه ګټي مزدور له شپږ سو روپۍ ورځ ورکې او شپږ اووه سو روپۍ چې د نن سبا په سل پچی باندې لګي نو د مزدور دغه ژوند دی تاسو ټولو خلکو ته پته ده مونږ ته پته ده په دې کې به مزدور څه وکړي د هغه علاج به څه وشي د هغه جامه پیزار به څه وشي د هغه غم خادي به څه وشي
اوریدونکو هم د دغه ټولو خواریکښو مزدورانو نننۍ ورځ مانځلو مقصد هم دا دی چې دلته کوم خواریکښ مزدوران دي د هغې مسلو ته د هغې ستونزو ته پاملرنه وشي دې سره خپل کوربه نیاز احمد خان ته د مینګورې نشاط چوک نه اجازت ورکړي د مشال ریډیو خپرونه به هم په دغه بڼه باندې د معمول مطابق روانه وي
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
په افغانستان کې ځینې مېرمنې داوه کوي چې خپلوانې د پاکستان د کراچۍ په زندان کې په بد وضعیت کې ساتل کیږي دوی د افغان مېرمنې دا داوي دوی دا داوي پرون د مشال ریډیو له افغان څنګه سره په یو شمېر مرکو کې کړي دي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان چارواکو د اپریل پر 9 د سند صوبې له زندانونو د نورو 45 بندي افغانانو د خوشي کولو خبر ورکړی دی د پاکستان حکومت په سمدستي توګه د افغان مېرمنو د تازه داو په اړه څه نه دي ویلي خو البته د سند حکومت په وار وار ویلي چې یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې قانوني اسناد ورسره نه وي په دې اړه دا رپورټ اورو چې په مبینه توګه د نیول شوي یو افغان د مېرمنې له غږه پیلېږي
چند رمضان در زندان است این افسای کنین چه قوخ شده از روز که میریم پولیس میگه ای رقم و محکمه میگه ای رقم
سمیره پرتوایی چه میره در روژه پا میاشت که در خور لخوان او رور سره در پاکستانی پولیس و لخوانی ول شوه او پا زندان کده د دې په وینا ناروغ میړه یې له 13-15 ورځو راهیسې د پاکستان د کراچۍ ښار په لاندې زندان کې دی
دغه فعلا شوار مریض است دغه ډاکټره گفت کی ما شاید
اوس په میړه ناروغه دی پوګه کې یو دانه ده ډاکټرانه وویل چې شاید سرطان وي باید عملیات شي بیا مو عملیات کړ 15 ورځې د عملیات څخه تیرې وي د کوکونه خستر لپاره روانو چې پولیس ونیو اوس باندې دی پاتې وشتمانه ته محکمه وا چې و ملي ټول کوکونه خراب شي وي دي لکه کوکونه چرک راځي ډیره شدیده تبه هم لري ډیره وضعیت خراب دی میایه
دغه خیلی تاو شدید هم داره خیلی به درجه اخر وضعیت خراب است
سمیرا وایي چې دوی له 13 راهیسې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره په پاکستان کې ژوند کوي او په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د کار توکان ترلاسه کړی و په همدې حال کې د پخواني نظام د ملي امنیت د یوه کارکوونکي مور عزیز ګل ازادي راډیو ته وویل چې زوی یې له 13 راهیسې د پاکستان د اسلام آباد په راولپنډۍ پنجاب زندان کې دی هغه وایي چې د خپل زوی څخه هیڅ خبره نه ده او وروستۍ خبر یې چې ترې ترلاسه کړی ده و چې زوی یې غواړي په زندان کې د نه خوړو اتصاب وکړي
چند دفعه به سر په زندان حمله شده دیگه پیش میاد
په زندان کې څو ځله پری حمله وشوه یو میاشت مخکې را سره اړیکه ونیوه خو وروسته لږ نه پوهیږم چې څنګه دی چیرې دی د نه خوړو اتصاب یې مات کړ کنه
خبره
د پاکستان حکومت تر اوسه د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي خو د 2022 کال په پای کې اعلان کړی و چې له هغو بهرنیو اتباعو سره به جدي او قانوني چلند وکړي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د پاکستان له زندانونو څخه 45 افغانان خوشي شول د پاکستان په سندي ایالت کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزه کاکړ وویل که څه هم خوشي شوي کسان قانوني اسناد نه درلوده خو د پاکستان د پولیسو لخوا بندیان شوي اکثر افغانان قانوني اسناد لري
دا مهالم د سند په بیلابیلو جیلونو کې تر 60 پورې افغانان چې دي بندیان دي د افغانان د نیولو سیاکم یو لړۍ و اتر وسه پورې دوامدار ده خو اوس په دې کې هغه افغانان زیات نیول کړي سوکسي قانوني اسناد یا پی او آر کارت یا ایس ای سی کارت لري هغه افغانان دي کوم چې په پاکستان کې لیګلی سټی کولای شي دوی ریجسترډ افغانان دي پولیس نشي کولای چې دوی ونیسي خو بیا هم دا یو غیر قانوني عمل چې دلته په کراچۍ کې لحاظ کا ډیر زیات روان دی.
په کراچی ښار کې د افغانستان قونسلګری چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده وایي چې د افغانان د یاره قونسلګری د هلو ځلو په ترڅ کې خوشي شوي دي. د دې قونسلګری سرپرست سید عبدالجبار تخاري د شنبې په ورځ رسنیو ته یو لیږلي ویډیویي پیغام کې ویلي چې تر اوسه 2220 افغانان د کراچی ښار له زندانونو خوشي او بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي. د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته پاکستان ته د افغانانو کډوالي ډېره شوې ده.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه یوه مهمه غونډه کیږي. ټاکل شوې د غونډې مشري د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انتونیو ګوتیرش وکړي. ملګرو ملتونو ویلي په غونډه کې به د افغانستان پر روانو ستونزو او پر دغه هیواد پر وړاندې د نړیوالې ټولنې د یو ګډ دریځ د رامنځته کولو پر لارو چارو خبرې وشي. ملګري ملتونو دا غونډه داسې مهال جوړوي چې د طالبانو حکومت ښځې په غیر دولتي موسسو کې چې د ملګرو ملتونو هغه هم پکې شامل دي له کاره منع کړي دي. په داسې حال کې هم دا چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې میلیونونو بېوزلو وګړو ته د بشري مرستو رسولو په برخه کې د مالي سرچینو له کمښت سره مخامخ شوی دی. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې وو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش به نن دوشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د غونډې مشري کوي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. ګوتیرش تر دې غونډې مخکې په یو ټویټ کې ویلي دا مهمه ده چې په افغانستان کې د هغو میلیونونو کسانو د لاسنیوي لپاره چې بشري مرستو ته اړتیا لري له ټولو هغو اقداماتو څخه لاس واخیستل شي چې د کار کولو په برخه کې د ښځو حقونه محدودوي. ګوتیرش ټینګار کړی چې افغانان بیړنیو مرستو ته فوري اړتیا لري او ښځې دغو مرستو رسولو د یقیني کولو یوه مهمه برخه ده. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو سرمنشي به په افغانستان کې د دې نړیوال سازمان د مهمو مرستندویو عملیاتو د بیا کتنې په اړه تازه معلومات د غونډې برخوالو ته ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د تېرې جمعې په ورځ وویل چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ته ژمن دي او د خپل فعالیت د دوام ارزونه کوي. د طالبانو لخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو د ښځو له راګرځولو وروسته ملګرو ملتونو ویلي وو چې دوی له یوه ویرونکي انتخاب سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د تېرې پنجشنبې په ورځ د یوه پرېکړې لیک په صادرولو سره د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونه وغندل او غوښتنه یې وکړه چې پر ښځو او نجونو لګول شوي سخت محدودیتونه دې ژر تر ژره لرې شي. خو طالبانو د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر افغان ښځینه کار کوونکو لګول شوی بندیز د افغانستان یوه داخلي ټولنیزه موضوع یاده کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیت دوام مخالف نه دي. دې ته په پام چې ملګرو ملتونو ویلي د دوحې غونډې ته د طالبانو د سرپرست حکومت استازي نه دي وربللي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې له دې غونډې زموږ تمه دا ده چې د افغانستان واقعیتونه په پام کې ونیول شي، هغه امنیت او ثبات چې دلته رامنځته شوی دی غنیمت وشمیرل شي او د همکاري لپاره ورڅخه ګټه پورته شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې سږ کال په افغانستان کې 23 میلیون زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیون وګړي هم له قحطۍ یو ګام واټن لري. ملګرو ملتونو ویلي چې د دې کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو د پروګرام د عملي کېدو لپاره د هڅه باندې 4.6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دغو غوښتل شوو پیسو څه باندې 5% ترلاسه کړې ده.
په رپورت کې مو واوریدل چې نن په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ یوه غونډه کیږي. خو په همدې تړاو پرون په اسلام آباد کې یو شمېر افغان مېرمنو مظاهره وکړه. هغوی له ملګرو ملتونو وغوښتل چې طالبان باید په رسمیت ونه پیژني. په دې اړه دا رپورت چې په شعارونو پیلېږي.
پاکستان ته د طالبانو لبیا واکمنی د ورستا د کډوالو شوی او معترض افغان خوځو فریاد د چینی وک کوي. نړیوالې ټولنې افغان جونی او خزی له یاد وستلې دي. دوی نن په اسلام آباد کې راپول شوې او د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون یې په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت ونه پیژني. د دې اعتراض یوې ګډونوالې وحیدی امیری ازادي راډیو ته وویل دلته په دې هدف راټولې شوې چې د ملګرو ملتونو لخوا د جوړیدونکو غونډې په اړه خپل اعتراض وړاندې کړي.
پیغام اصلي نړۍ ته زموږ اصلي پیغام دا دی چې لطفاً طالبان په رسمیت مه پیژنئ. د طالبانو په رسمیت پیژندل د افغانستان د خلکو پر وړاندې جنایت او نړۍ ته د یو ګواښ خبرداری دی.
په پاکستان کې د راټولو شویو افغان معترضو ښځو له ډلې یوې بلې چې نوی غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، د طالبانو د اوسني رژیم پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان په پڅ سیاست هم نیوکه وکړه.
طالبانو ته رسمیت ورکول د ټولو هغو افغانانو حشیده کول دي چې ازادي یې له لاسه ورکړې.
له طالبانو مو د دې اعتراض په اړه غبرګون وغوښت، خو د حکومت ویاندې ځواب رانه کړ. دا اعتراض د افغانستان په اړه د قطر په پلازمینې دوحه کې د جوړېدونکو غونډې په درشال کې شوی، چېرته چې تمه د سبا او بل سبا د افغانستان د وضعیت د څېړلو لپاره د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو استازي سره راټول شي. هخوا په افغانستان کې یو شمېر افغانان وایي د دوحې په غونډه کې باید د افغانستان د خلکو واقعي ستونزې وڅېړل شي او د حل لپاره یې بیړني ګامونه پورته شي. کابل میشته متی الله شهاب وایي د افغانستان په اړه جوړېدونکو غونډو کې د افغانانو ستونزې او اصلي غږونه نه پورته کیږي او په کار ده چې دا ځل د دوی د اوسني وضعیت په اړه هر اړخیز بحثونه وشي.
د نړیوالو څخه زموږ هیله هم دا ده چې دغه ناورینه د دې ته د پای ټکی کېږدي او نور د افغانستان او د افغانستان د ولس په اړه صادقانه کار وکړي او صادقانه عمل ترسره کړي.
یوه بل افغان میرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي هویت یې په راپور کې یاد شي، په دې غونډه کې د ښځو د حقونو په خوندیتوب د ټینګار تر څنګ وایي هیله ده نړیواله ټولنه په افغان نجونو او ښځو د طالبانو لخوا د لګول شویو ظالمانه بندیزونو او محدودیتونو له امله دا ډله مجازات کړي.
موږ هیله لرو چې طالبان د ټولو هغو امتیازاتو څخه محروم شي چې ورته په پام کې نیول شوي. په اوونیز ډول دې طالبانو ته ورکول کېدونکي 30 میلیون ډالر بند شي، د دوی د بهرنیو سفرونو او تګ راتګ مخه دې ونیول شي.
خو د یو شمېر افغانانو له دې غوښتنو برعکس بیا د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې د رسمیت پیژندنې او له دوی سره د تعامل غوښتنه کوي، هغه غوښتنه چې لا تر اوسه نړیوالې ټولنې نه ده منلې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د برجنوبي وزیرستان اوسیدونکو دعوه کوي چې پوځ یې د امنیتي اندېښنو له کبله انټرنیټ تړلې دی. دوی وایي د انټرنیټ بندېدو له وجې کاروباري او ټولنیزې ستونزې زیاتې شوې دي. مشال رادیو له پرون راسې د جنوبي وزیرستان له چارواکو سره په وار وار د ټلیفوني رابطو هڅه وکړه چې په دې اړه دریځ معلوم کړي، خو په خبرو ورسره ونه توانید. البته په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي مولوي جمال الدین وویل چې هغه به دا مسله له اړوند ادارو اتاله پوزي چارواکو سره پورته کړي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدن کې مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت یې په سیمه کښې د 3G 4G انټرنیټ سهولت بند کړی دی چې په وجه یې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغې براکښې د سراروغه سیمې اوسیدونکی بختالله مسید ویایي
چې د مشکې معوز دی د سوشل میډیا نو دا همیشا بند کوي چې کوم سکول وړ کې دي. نن سبا خو آنلاین اپلای کېږي، کلاسین آنلاین کېږي، نو په تعلیمي ادارې باندې ډېر غټ اثر ځینې لوېدلی دی. داسې علاقه دو چې د آرمی په کنټرول شې دو آرمی په موجوده دو په دې علاقه کښې نیټ بند کړی دی چې کله هغه سبا ضرورت جوړ شي نو رومیږو دا 6-6 کیلومیټر 7-7 کیلومیټر رومیږ درې مې د یوې واړي کې ډاکومېنټ لا ژلې دی پوره امیز
د انټرنیټ بندش په وجه د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي نور د کوم مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، دا د سراروغه اوسیدونکي عثمان مسید نه ور وایي.
انټرنیټ خو ډېر شپې راته بند کړی دی چې محدود بیل ځای په وزیرستان کښې خلکو معنا چې ګرځوټې مشکلاتو سره مخ تیلې کوم کاروباري حضرات دي او نور چې کوم تعلیم سره شعبې سره تړلی خلک ته یې دا ډېر عجیبه مسله ده چې بند کوي آرمی که نه چې د خدای د کوره له مشته دا نیټ په ناوکو نیټ دا نرو نه بند کوي مشته سخته مسله وي او دې ځینې سیکورټي په نومه باندې هغه بند کوي نیټ که نه خو دا رانجاته برېښنا خو 2009 شیر دی 2023 خو دا سیکورټي خو نه دونه حال سواله
مشال ریڈیو پر سویلی وزیرستان اپر ضلع کے دے انٹرنیٹ بندش پر براکش دے ضلع ڈپٹی کمشنر اشواق خان سرا دے تماس نیولے بار بار ہسا وکڑا خواہوئی خپل موبائل پر تکاول خواش نکڑل او دے سویلی وزیرستان دے قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین مشال ریڈیو تھا پدا رنگ وجا گید
نیٹ وی نو دنیا سر تلے دو لگا سرنگ یہ کراچی اسلام آباد لاہور پشاور کا ضرورت ہے ہم ہر شان یہ دمیر جنوبی وزیرستان تھا دمیر مسجد ایریا تھا بغیشان میں ضرورت ہے بعد مرغا چمولی ون تھا گڑ بلوشی پمیش بس سے نیٹ دیتا باندھ کو دا ظلم کا بھی جوتا کا جائز کا بھی سخوچ کم دینا دھیما نو پسمبلی شاہ ضرور پتا خبر بنے خبر ہوگا گورنر وزیر اللہ بلکہ دے فوجی مشن سر رہز وکا چدان مسئلہ دو تا با سر دا القوین دا القسائی انشاءاللہ تعالی
دے سویلی وزیرستان او سی دن کے دا ہم اویل چکا دے پاکستان حکومتی چارواکیو یہ پسیمک شے دے 3G 4G انٹرنیٹ سہولت زر بحال نکڑی بیا با دوی پلوی احتجاج لس پر کولے بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته اوروم په کراچۍ کې لدرکه بلوچستانو د لدرکه بلوچستانو خپلوانو مدني فعالانو پرون یو عربیا د یو لاریون لاره غوښتنه وکړه چې ورک بلوچستان دی عدالتونو ته حاضر کړل شي د ورک بلوچستانو لپاره د مبارزه کوونکو سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس په لاریون کې خزو سړیو لوهې په لاسو کې نیولې وې او باندې لدرکه کسانو پاړه شعارونه لیکل شوي ول. بلوچ سیاسي ګوندونه مدني فعالان او د بشري حقوقو سازمانونه د بلوچستانو د لادرکه تورونه د پاکستان پرپوز او استخباراتي ادارو پورې کوي خو پوز حکومت تل دا تورونه رد کړي دي. د دې هیواد پخوانی او اوسنی لوړپوړو چارواکو په بار بار ژمنه کړې چې د لادرکه کسانو مسله به حلوي. بل خبر دا چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه دو ورځنۍ غونډه کیږي. د غونډې مشري د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش کوي چې پکې د شاوخوا 25 هیوادونو نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي ګډون کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د اپریل پر 18 د خبري کانفرنس پر مهال ویلي چې په غونډه کې د طالبانو استاد ګډون بلنه نه ده ورکړې. پرون بیا په اسلام آباد کې هم یو شمېر افغان مېرمنو لاریون کړی دی او دوی هم دوی غوښتي چې په دغه کانفرنس کې باید طالبان حکومت په افغانستان کې چې دی دا باید په رسمیت و نه پیژندل شي. او دریم خبر دا چې په پاکستان کې د خبریالانو او آزادو مطبوعاتو لپاره کار کوونکي سازمان فریډم نتورک په خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې په هغه هیواد کې په تیر یو کال کې پر خبریالانو او رسنیو د بریدونو پیښې 80% زیاتې شوې دي. د پاکستان پارلمان په 2021 کال کې د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب قانون منظور کړی او د فریډم نتورک مشر اقبال خټک په خپل دې رپورټ کې ویلي چې پر شاوخوا یو نیم کال تیرېدو سربیره د قانون هیڅ خبریال ته ګټه نه ده رسولې. او اوس پر شروع دونکو د مشال ریډیوي مجلې ته د نننۍ خبرونه تاسو په تکراری توګه اوري او پکې نجیب عامر د جمرود لیو شاعر ریاض اپریدی سره دغه پر ژوند او فن خبرې کړې دي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجله ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا اونۍ په خبرونه کې د خیبر درې د یو پیژندل شوی شاعر ریاض افریدی سره د غوی پر ژوند او کار خبرې کوو. ریاض افریدی صاحب له خیبره د واتس اپ په لیک را سره دی، د غوی طرف ته ورزو. افریدی صاحب، په خیبر کې په کومه سیمه کې یاست او نن سبا او پلرنۍ سیمه مو کومه وده؟
ګران نجیب عامر صاحب، د نمخې چې تاسو ته د تاسو سوال جواب درکم، دا وخت چې څوک څوک اوري هغوی ته او تاسو ته احترام او سلامونه وړاندې کوم. ګران، زه د خیبر د جمرود د سیمې سره تعلق لرم. چرته باب خیبر دی او باب د خیبر شروع کیږي.
صحیح نو تاسو د یوې تاریخي سیمې سره بیخي په خوا کې تاسو ژوند کوی او پېښور ته هم دا سیمه نږدې ده، نو همدا وجه ده چې تاسو چې کله په پېښور کې به مشاعرې وي نو تاسو به ورته ځان را رسولو.
بالکل بالکل ګرانه، ښه راته یاد دي چې تاسو سره ناست شوي، مشاعرین شوي، او د هغه ورځې چې په افغان فرهنګي ادبي ټولنه کې به آصف سمیم صاحب او دغسې د صدیق پسرلی صاحب ورسره نږدې نږدې د حبیب الله رفیع صاحب په مشرانه کې به مناسبې کولې.
بالکل همدغسې ده استاد، په خیبر کې به پخپله هم داسې درنې مشاعرې کېدې، په جمرود کې د ټیډي بازار او کنه دلته د خیبر افریدي صاحب په مزار باندې کل په کل به یو مشاعره کېده، دغه په یاد داسې د حمزه بابا مشاعره به وه، د خاطر صاحب په کلي کې نورې مشاعرې به هم وې.
الحمدلله ګرانه، تاسو ته معلومه ده چې خیبر داسې خاوره ده چې په دې کې که نور معدنیات ډیر نشته نو د شعر او د ادب دنیا ډیره خرازه ودانه، د حمزه بابا رحمت الله علیه نه نیولې د ناظر بابا، جگر صاحب، صاغر صاحب، مراد شینواری، خاطر اپریدی، خیبر اپریدی، سایر اپریدی او دغسې منظور چشتی صاحب، پروفیسر ډاکټر اسلم تاثیر صاحب په نگرانی کې دا ادبی قافله را روانه ده، او دا وخت هم د موږ مشران لګیا دي په دې علاقه کې. ګڼ ادبي تنظیمونه دي، فعال تنظیمونه دي، مشاعرې کوي، جمرود ادبي لیکوال دی چې ډېرې خوندورې مشاعرې کوي، تنقیدي غونډې کوي، ستر ستر د مشرانو په یاد کې په اعتراف کې د ژوندو شاعرانو دستوري کوي. خیرخوا پښتو ادبي جرګه باړه ده چې هغه ډېر فعال تنظیم دی او ډېر ښه تیرو دیرشو دوه دیرشو کلونو څلور دیرشو کلونو ادبي سفر لري، او په هر لیول دی جرګونه مطبوعات هم چاپ کیږي. حمزه ادبی بهیر دی، حمزه ادبی لخکر دی، دغسې چې کوم دی خیبر ادبی جرګه، نو ګڼ ادبی تنظیمونه دي دغسې چې کوم دی ورسره تر څنګ په ملاګور سیمه کې د ملاګور ادبی ستوري منظر فریادی سي په نگرانۍ کې لګیا خپل ادبی سفر مخ وړاندې بوزي.
صحیح، تاسو چې کومې نامې واغستې دا په پښتو ادب کې ستوري دي او ټول خلک یې پیژني، دې کې زیاتره وفات شوي دي. منظر افریدي صاحب نوم تاسو واغستې، دغه شان د دې عمر نور کسان هم شته چې دوی ډیر زیات کار کړی او نن سبا د عمر په هغه پړاو کې دي چې باید ډیر قدرې وشي او ناسته پاسته ورسره وشي او د هغوی په یاد کې او د هغوی په ژوندونې باندې د هغوی یادونه وشي. ریاض صاحب
بالکل ګرانه ګرانه واقعي چې موږ بخت ویخته دا وخت هم نعمت الله اسیر شینواری صاحب چې د حمزه بابا د څنګ ملګری پاتې شوی دی، او دغسې چې تاسو نوم واستو منظر فریادی صاحب، او دغسې پروفیسر ډاکټر اسلم تاثیر صاحب د پښتو د ادب د خیبر د ادب یو جګه تا تره ده، او طرف دی صاحب دی که کندهار افریدی او میا جهان خیال مند صاحب دی، او داسې دې سره تر څنګ نذیر محمد بهوش او دغسې زمیر صاحب د ټول عمر خوړلي مشران د کتابونو مصنفین دي، او سپینګیری دي، اتیا کلن دي او یا کلن دي او لس کم سل کلن دي، نو دا شاعران شته په دې لګه کې خپل ادب بیاری کوي لګیا دی او د دوی په نگرانۍ کې د ادبي غونډې کیږي.
صحیح، اوریدونکو تاسو ته به دا یادګیرنه وکړم چې ریاض افریدی صاحب یو لاغو مینناکو زلمو څخه دی، او چې دوی چې د سپینګیرو شاعرانو کوم نومونه دوی تاسو ته واغسته دی پې ګرځي را ګرځي، دی ورسره وخت په وخت کښېني د نورو ملګرو سره، او د هغوی نه مینه اخلي هم هغوی ته مینه ورکوي هم، دا څومره دا بهیر څومره ضروري دی دا یو بل سره مخامخ کتل کېناستل، خاص کر مشرانو شاعرانو سره، هغو مشرانو سره چې پښتو ادب ته ډېر کلونه ورکړي، خپل ځواني ورته ورکړي. ریاض افریدی صاحب
نو ګرانه، تاسو په دې اهمیت باندې خبر یې، دا خلک هغه خلک دي چې بیا یې رستو صدی یادوي، او بیا د دوی لیدو یا د دوی سره صحبت خو بیا ګران وي، نو موږ د دې په قدر پوهېدلی یو، ځکه چې مونږ ته دا کومه تیره قافله چې مونږ نه تیره شوې ده، ما نمونه څه ذکر کړه څه نورم شته دی، نو دی پسې اوس مونږ ګوتې مروړو، او دا چې کوم نمونه ما ذکر کړه چې ژوند دي، نو ګرانه دوی خو داسې افګار دي چې په درسته نړۍ کې مشهور دي، نو دا خلک خو د صرف د لیدنې کتنې نه، بلکې زه وایم چې که وسمه کېدی نو په سر به مې
صاحب چې تاسو وی چې دغه راشه درشه ډېر ضروري وي، او کستاسو وس کې ده نو تاسو به د دې مشرانو نور قدردانی هم کړی وای نو بس الله پاک دې تاسو ته همت ترکی او که خپل شخصي حال تر کې سو لسیزه وړاندې تاسو د اول ځل غزل لیکل او د شاعرۍ د لومړنو شپو کیسه راته وکړي ریاض افریدی صاحب
گران نجیب عامر صاحب تاسو ته به ضرور معلومه وي زما عمر دا وخت دو پنځوس کلن دی یعنی دو پنځوس کلن یم او زه خود ډیر ماشومتوب نه چې هغه وخت زما دیارلس څوارلس کلونه عمر و په شعر لیکلو مې شروع کړی و او وجوهات یې دا و چې زما والد صاحب الله یې جنتونه نصیب کا د رحمان بابا خوشحال بابا دیوانونه او ته دغسې یاد و چې پکې یو شعر هم کم نه و ته یاد ټول و ته یاد و مونږ زانګو کې داغه نه اورېده او دې شعرونو یا دې اشعارو په مونږ باندې ډېر ژور اثر کړی و نو ډېر ماشومتوب نه به ما شعر لیکلو او دغسې څوارلس کلونه عمر مې و چې رحمان بابا مشاعرې ته تللی وم هغه وخت ما ته ریاض ماشوم نوم اخیستو ما یو کلام ویلی و بیا هغه حمزه بابا لیدر جوشی صاحب او دوست محمد خان کامل صاحب په سټیج ناست و دا وروستو بیا ما پېژنده چې دا پیاوړي شخصیات دي او هغوی چې کوم داد ما ته راکړی و کوم انعامات یې راکړي و نو هغې په ما کې یو نه ختمېدونکی تحریک پیدا کړی دی تر اوس وخته پورې نو هغه وخت نه چې زه لګیا یم د شعر و ادب طالب علم نو تر دا وخته مې بل کار کړی نه دی ګرانه
صحیح نو تاسو خو ماشاءالله ډیر کار مو کړی دی زیات کار مو غزل دپاره کړی غزل مو لیکلی که نه
بالکل ګرانه نظم هم شته غزل زیات دی ځکه چې دا سیمه کې څومره خیبر کې لیکل شوي نو هغه په غزل کې زیات دی غزل سم زیات کارولی شوی
صحیح نو چې ذکر د غزل وشي او تاسو نه غزل وانورو دا خو به خوندونه کې ریاض افریدی صاحب سره تور وای د خپرونې په دې برخه کې
نو ګرانه بس تور توتان دي دوستانو نه قربان دي دا یو نوی غزل دی چې پریک دا چې می خامخا پریک دی سین په منځ کې
واه جی واه ډیر
پریک دا چې می خامخا پریک دی سین په منځ کې خیر دے که بے رحمدی چپی دے سین پا منس کے او زد سین پا منس کے تو الار پا کنارائی زد سین پا منس کے تو الار پا کنارائی او مڑ بایم چی ترا لرازی دے سین پا منس کے
واہ واہ او
ساحل باندے اشنا یوازی پریخوم تا خوب ساحل باندے اشنا یوازی پریخوم او ما خوبی چی لاز برا کوی دے سین پا منس کے
دیر
تا خو په ساحل باندې آشنا یوازې پریښو ما خو چې لاس به راکوي سین په منځ کې او عشقه زه د هیر او درانجا قایم مقام یم عشقه زه د هیر او درانجا قایم مقام یم او ډوب کړه چې مې څومره ډوبوي د سین په منځ کې مننه جی دی وخت کې یو بل عبدالقادر جیلانی نشتا
دی وخت کې یو بل
عبدالقادر جیلانی نشتا ډوبه شوه په ما باندې کشتی د سین په منځ کې او لاس د سین په غاړه چادر نکړو اپریدیا لاس د سین په غاړه چادر نکړو اپریدیا چاته اوس نارې سوري وهي د سین په منځ کې
واہ 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 ډیر ښایسته غزل دی له متلی نیولې تر مقطې پورې هر شعر یې نادره مرغلره ده ډیره مننه چې دومره ښکلې غزل مو راسره شریک کړې یو بل غزل هم راته وایې ریاض افریدی صاحب
مننه قربان نو دا بل یو غزل چې راته یاد دی دینه به څو شعرونه عرض کوم جی چې ستا په سترګو کې د مینې نظر پاتې نه دی چستا پسترگو کی ومینی نظر پاتی نده خکولی جانانا اسی حق اثر پاتی نده او دستا در جونده تلیم پا کم استرگو دستا در جونده تلیم پا کم استرگو نیم مین چی پا درشل کم سر پاتی نده او ما دا دنیا دا نایدبار یاران دیر ولی دل ما د دنیا د نایدبار یاران ډیر ولیدل په دې خبر شوم چې په هیچا باور پاتې نه دی
ډیر زبردست
او بعد چې ورشي خوشحال خان فخر افغان ته وایا بعد چې ورشي خوشحال خان فخر افغان ته وایا د پښتنو جنو په سر د صادر پاتې نه دی
ډیر زبردست
او چې په اورنګ او په فرنګ به حمله کولې چې په اورنګ او په فرنګ به حمله کولې د فریدی سره اوس هغه لښکر
پاتې نه دی.
د فریدی سره اوس هغه لخکر پاتې نه دی. ډېر ښکلی غزل دی. ریاض افریدی صاحب د خپلو چاپو ناچاپو اثارو په اړه که زه مشال لړی اورېدونکو ته معلومات ورکړي.
قربان داسې زلمی وم که تاسو ته به یاد وي نو سوی ځیګر کتاب مې چاپ کړو، دا اته اتیایم نولس سوه دوه اته اتیایم، او بیا په دوه نوي یو نوي دوه نوي کې ما سوی ځیګر یو کتاب چاپ کړی و، غوړېدلې دام اول سوی ځیګر او بیا غوړېدلې دام.
صحیح. او دا خو ډېره موده ووته.
او جی 2000 کې مې بیا گنج کتاب د شاعرۍ چاپ کړی و، گنج اول جلد.
خجی.
په 2011 کې د گنج دویم حصہ دویم کتاب می چاپ کړی او گنج دویم جلد.
خاجه.
او په 2013 کې می د گنج دریم حصہ چاپ کړی او گنج دریم جلد.
خاجه.
بیا یونیورسټي بوک ایجنسی د په تاون سره مو د درې واړه گنج را یو کړلو او ډیر یو زخیم کتاب چې شپږ سوه صفحې داتې نه جوړ شوی، په دا مې ژوند ټول ژوند فاری ده او ټول ژوند شاعري ده.
صحیح. خو شاعری خو نه درېږي، تاسو د دې دومره زخیمې شاعرۍ د کتاب نه پس په هم نوره شاعري هم خډېره کړې، نو د گنج سلسله ختمه شوه، دا بل کتاب چې له خیر راځي دا به د گنج یو نوی ټوک وي کنه، کوم بل نوم به ورته ورکوي؟
نه قربان، هم دا اراده مو دا چې تاسو ته ما اوس یو غزل وویلو د سیند په منځ کې، دا هم نوې غزل دی او دې سره تر څنګ سلو یا اتیاو نویو غزلو پورې نور ما سره نظمونه غزلی جوړېږي، نو دا د گنج عمده سلسله مې تر دا وخته پورې ذهن کې چې گنج څلورم حساب کخیری چاپ کوم او چې څلورم حسیم چاپ شي.
صحیح. ما د نورو شاعرانو چې شعري مجموعه کتلې هغوی هر کتاب ته نوی نوم ږدي، تاسو په دې کار کې یو نوی ګام اخیستی دی، هماغه یو نوم خو لکه یو او دو او درې ورسره تاسو اضافه کړی، د دې تر شا مو څه مقصد و ریاض افریدی صاحب؟
نور خو چې رښتیا وي دا روایت خصوص قسمه قسمه وچلېدل، کله کله خلک د غزل غونډه مصره کې نوم کې وي یا بیل بیل نوم کې، نو د هر چا خپل یو خواهش وي. زه ماشوم هم چې دی په دې فارسی کې یو پنج گنج شته کنه، تاسو ته معلومات
دي؟ بالکل، په دې جمعاتونو کې به مونږ لوسته جی.
او دا به ما په کور کې مزا سره لوستو، نو بیا چې را سره دم ما به وی چې دا شاعرۍ ز کتاب چاپ کوم، نو د گنج په نوم به چاپ کوم، نو که ژوند وو نو دا پنج گنج ته کې خیر رسیدا سلسله.
صحیح. بس ژوند دی وی او ستا هنر دی وی او ستا په لاس او پخو کې د طاقت وی چې د پښتو ادب لپاره چې هر ګام اخلي، خدای دې بختور کی د دې ژبې لپاره. ستاسو خو ډیره شاعري هنرمندان هم ویلې ده کنه، ماته ځینې غزلې اوس هم یاد شي سندرغاړو ویلې وي ستاسو غزلې.
بالکل ګرانه، د ظاهر مشوخیل یا د سره د نازیه اقبال یا د رئیس بادشاہ دی ټولو دغه زما غزلونه مظهر دی، ټولو ویلي تور سترګې او په تور باندې پاسا یو تصویر جوړ دی زما د زړه د پاسا، نور پرس لکه په نور پسې تاویږي، مخ مې داسې په دلبر پسې تاویږي، زما د مینې د اظهار چې تا ته پته لګي، په ما به خوري وي امبار چې تا ته پته لګي، زه یوازې نه یم پاگل پسې دواړه لیونی په یو بل پسې، او جبر لونده بدلوي بدلوي زړه زما نادان دی غولوي غولوي. دې سره تر څنګ 15 غزلې دي چې د موسیقارانو د فنکارانو ویلي دي او په دې ولس کې اوس هم خلک وایي.
دا ځینې نمونه چې تاسو واغسته دا غزل ډېرې مشهورې دي، ما اورېدلې وي او په دې پوه نوم چې دا ریاض افریدی صاحب شاعري ده، ما خو به پخوا هم په مینه اورېدې، اوس به له خیره یو په دوه مینې سره اورم چې دا زما د یو ملګري خوږ ژبې شاعر شاعري ده.
مننه مننه ګرانه درانو نظر دی یو جهان، مننه مو خپل په تاسو فخر کوو چرته چې نوم واورو خوشحال شو چې زموږ یو ملګری او درس دا ریډیو نه یاد بل ملک نه، نو ډیر خوشحال شو.
ډیر مننه. او درته وای ریاض افریدی صاحب چې یو وخت چې هغه وخت چې پیښور کې مونږ تاسو هغه وخت کې به مشاعره کې د لیا به مجله چاپ کې، دا یا به پیښور نه یو دوه ورځپاڼې وي پاغي کې به شاعری راغله، یا به د شاعرانو تذکيري به چاپ شولې. نن سبا خو ډیجیټل زمانہ شو، فیسبوک دومره مخکې لاړ، او همدارنګه ټیک ټاک دی، همدارنګه واتس اپ ګروپونه دي، همدارنګه اف ام ریډیو غانې دي، او خلق لایف راځي خپل شاعری د خپل مینوالو ته وړاندې کوي. د دغه ټولو دریزونو د دغه ټولو وسایلو پښتو شاعری ته ګټه څومره ورسېده؟
گرانا بالکل دا خبر خودی چانا پٹنا چې دی نیٹ یا لغار کوم مراغله او کوم دنیا په لپیټ کې اغسته دا کا ډیر نیوینو سنا سن نقصان خودی شي تر رسیدلې چې کتابونو نه د خلکو توجه د لوستلو نه د کتابتون ولا خرڅولو نه جوړې دونه پاچاپ کې دونه یو د خلکو مخ دی نیٹ تر اوریدلې ده. خو بیا هم دا سلسله الحمدلله په دې خورا باندې په دې سیمه باندې ختمه نه اوس هم شاعرانو کتابونه چاپ کی اوس هم د کتابونو مخکتنیم کیږي اوس هم خلک کتابونه لږ ډیر خو لولي که ډیر نه وي. او بیا دا کوم چې نیٹ ته نو سر جی دا سیده چې د نیٹ هم یو طرف وګورو نو ادب ته ډیر زیات فروغ ورکړو ډیر زیاته ترقی ورکړه. هغه خلک چې یو ټی وی ریډیو باندې به ډیر په ګرانه راتلی شو اوس ډیر په اسانه کولی شي چې هغه خپله ویډیو شیر کړي او هغه خپل شعرونه خلکو سره شیر کړي. نو که یو طرف ته نقصان رسېدلی بل طرف ته ډېره غټه فایده رسېدلې د پښتو شعر و ادب ته. نو موږ خو پی خوشحال شوی یو ځکه چې هغه تیره صدی مو هم لیدلې وه چې دا نیټ یا الغار پکې نه و یا د نیټ دا کوم چې د دور دی دا پکې نه و. نو بیا مو دا هم ولیده. نو په دې کې هم بالکل شعر و ادب ته ډېر فروغ میلاو دی او ډېره زیاته خلکو ته موقع ملو چې خپل خیالات خلکو سره شریک
کړي. ریاض افریدی صاحب همدغه د نیټ یو ګټه ادام ده چې ما ته د په واتس اپ لګیا یو د یو بل سره مرکه کو
دینه غټه خبره بل کوم
درته وي چې شیر چې لیکي نو شیر په موبایل کې لیکي او په مشاعره کې د موبایل نه وروي کنه کاپي در سره وي په خو به خلکو ځان سره شاعري خپل نوٹ کوله. ما ته یاد چې تاسو خپل شاعري په یادوم ډیره یاد ده خو لیکي په موبایل کې وروي د موبایل نه کنه کاپي روباسه
نہ گرانا تاسو ته څنګه چې ویل په یاد یو ماته ما د اوسم چې سو شیرونه تاسو سره ویل نو مې په یاد و نورم مو ته دغه سی یاد وی. نو کله چې یو شیر مونږ لیکو نو دا خو دغه سی یو کیفیت دا سی وخت وی دا سی موقع وی چې هغه کې خو بالکل ټلیفون سره مونږه رابطه بن کړی وی او نو په دا ټیم کې بس د کاپه او د پین سره د کاغذ سره خبرې او بیا په مشاعره کې کوشش کوو مغه کاپی را واخلو دا غینه اورو او دا موبایل دا سی شوی چې په دې مو اعتبار کړی خو زمونږ اعتبار بیا سر ته نه رسیدلی یا موبایل سوځېدلې خراب شوی او زمونږ کم چې ډاکومېنټس یا پکې خراب شوی وي نو دومره اعتبار هم نه کوو سر جی.
بالکل موبایل ورکېدلې هم شي خرابېدلې هم شي باید سړی هغه ټوله خواري په اوبو لاهو شي. الله دې نه کړي چې تاسو دغه خوږه شاعري دې ضایع شي. تاسو نه د خپرونې په دې برخه کې که لطف وکړئ یو بل غزل هم راته ووایئ ریاض افریدی صاحب.
ښه جی نو بس آشنا چې څه مخې ته راځي دغه به تک خیر وایو نو
مونږ ته په ډېر څه منظور دي ستاسو ټوله شاعري ښکلې ده ماشاءالله.
شکریا ستاسو نظر ښکلې ده ګرانه. دا یو نوی غونډې غزل ده ګرانه چې زه خو ډېر د بلتانه نه یارېدم زه خو ډېر د بلتانه نه یارېدم هغه وشو چې څه نه یارېدم زه خو ډېر د بلتانه نه یارېدم هغه وشو چې څه نه یارېدم او رکیب دواړه زو یارو بد زن کړي دې زما او زه تنه یاریدم اسویلی اوخ کې دواړه را لراغله اسویلی اوخ کې دواړه را لراغله دې طوفان دې باران نه یاریدم
ډیر زبردست
او چې راغلی ما به وې خوشاله نه چې براغلی ما به وې خوشاله نه زړه مې ونه چې زړه نه یاریدم
ډیر زبردست
ګورې نه چې ګړنګونو ته گزار شوم غره ته نه تلم غره نه یاریدم او زه له تورو غشو نه یم یاریدلی او ستا د سترګو یو باڼه نه یاریدم په دې کلي کې خورې وي افاګانې غل به نه و خو د غله نه یاریدم ما د خپلو نیت لیدلی اپریدیا ما د خپلو نیت لیدلی اپریدیا په ولاکه دیښنه نه یاریدم.
واہ واہ دومره خوږه شاعری مو ده چې یو غزل له توره وای زم چې زیاته نه زیاته شاعری ستاسو زوري دن کو تو رسوم یو بل غزل هم راته وای ریاض خان.
دا خو ستاسو نظر کې خایست ګرانه
اله کوم اوریدون کو د ریاض افریدی یو بل غزل هم اورو مهرباني ارشاد ته ارشاد
جی. امیر سی یو بل غزل عرض دی
ارشاد ته جی.
خوشالو برات مخ کړو چې تا مخ کړو خوشالو برا ته مخ کړو چې تا مخ کړو ته چې لاړې را ته هرې بلا مخ کړو
مخ
کړو خوشالو برا ته مخ کړو چې تا مخ کړو ته چې لاړې را ته هرې بلا مخ کړو وخت نور خو بس دی رحم په ما وکړه
وخت نور خو بس ته رحم په ما وکړه په سپیړو باندې سور دې زما مخ کړو چې आवाज د پردی مرد به تر غوښ شو چې आवाज د پردی مرد به تر غوښ شو کور کې پټ به پښتنې له حیا مخ کړو ما خو پټ د زړګي راز در تخکار کړو ما خو پټ د زړګي راز در تخکار کړو تا خو ما ته تمام دنیا مخ کړو زد سو کس مغمون سر پریخون زد سو کس مغمون سر پریخون تخو لاریا علماء دی پنا مخ کرو دی انداز یا پریده ما وجلے دی انداز یا پریده ما وجلے چی راستونی پتلو تلو کی پشا مخ کرو
دا مکتب یا ہوئی جی
دی انداز یا پریده ما وجلے دی انداز یا پریده ما وجلے چی راستونی پتلو تلو کی پشا مخ کرو
خیبر غزل لورای معلومی که دا خیبر دا هر شاعر غزل وی خو اب نگوی جدا بی یو خاص انداز لری یو کیفیت لری تاسو دا محسوسوی که دا مونگ محسوس یاسی
نو گرانا دا خو تاسو پا نظر کی خواسته ورنا سو آیم خودم را دا چه خیبر خوری دا سی پیاوری شاعران واقعی چه پیدا کردی چه دا غوی تسکری نه دول دنیا کی کیگی بده که شک نشتا ده یوڑو که اونده غزل بلده توائم چه کمی وزی اخوا خواه سرکتا
ارشاد ارشاد او روجی
پا زرگی که می رنگ رنگ یادون راوڑل پا زرگی که می رنگ رنگ یادون راوڑل در نسوم را می ده کار سیزون راوڑل استاد حسن پا بازار که چه گرانی وا استاد حسن پا بازار که چه گرانی وا ما بی وسط رنه تش لاسون راوڑل
درخ
زمام لابا پری مضبوط شی محبوبی زمام لابا پری مضبوط شی محبوبی که زلف و یوسو تارون راوڑل خوشحالی او دا زما د زړګي خونه خوشحالی او دا زما د زړګي خونه شار دشت و تسپرلی گلون راوڑل
درخ
لیوانه اوم چی مازر در لدر وڑلو لیوانه اوم چی مازر در لدر وڑلو تا خوزرلمی تاو دسی خونه را وڑل حاسد همو ویل چی واوا پریدیا حاسد همو ویل چی واوا پریدیا پا غزل کی ری جدید خیالو نرا وڑل
پا غزل کی ری واقعا جدید خیالو نرا وڑی ریاض افریده سیب خبر دی دمر خوگی دی شایری دی دمر پستا نرم خوگا دا وزرت لارا کوی خو د خبرونه وخت ختمیږي نو مجبور یو چې خدای پامانی وکړو خو ډیره زیاته مننه درنه کوم چې مینه دې وکړو خو ډیره دې وکړه الله دې همداسې مینه ناک لره
یو جهان مننه ګرانه نور هم کامیاب او قدردان شي
ډیره مننه درنه اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې مشال لړی ووري او بیا د مشال لړی وی مجله ووري زمونږ هڅه دا وی چې د پښتو ادب هغه ستوري تاسو سره مخامخ کو چې ډیر زیات کار کړي د پښتو ادب لپاره تاسو ټول نه هم مننه تر بلې اونۍ پورې خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړي میلمه ته اجازه ورکړي د خدای په امان
مشال ریڈیو دا